دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د سېشنبې نهې ورځ او د 2023 کال د مې 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له افغانستان د وزیرستاني زده کوونکو راتګ، د پاکستان سیاسي او اقتصادي حالات او د ځینو ناروغیو په اړه راپورونه سربېره مو د کتاب یوې میلې ته هم بیایو. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د کوز جنوبی وزیرستان د احمدزی وزیر یو 15 د کوونکی د افغانستان له برمل څخه خپل سیمې ته ستانه شوی دی. د پاکستان پوځ د اکیوز د خبر پرنخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیات پر مهال درویشت وسلوال وژلي دي. او سپین، آیرلینډ او ناروی نن په رسمي توګه فلسطین د یو هیواد په توګه ومانه. اوس دا خبرون تفصیل. د کوز جنوبی وزیرستان د احمدزی وزیر یو 15 د کوونکی چې لتیرې څه مودې راهیسې د افغانستان په برمل کې ایسارول، د پاکستان حکومت د ځانګړي اجازتنامې پر اساس د مې پر 28 په خپل شناخت کارډونو هیواد ته ستانه شوي او خپل زده کړې بیرته پیل کړې دي. له دوی څخه د زاهد په نوم یو زده کوونکی چې په پېښور کې د سرحد یونیورسټي طالب علم دی، پرون مشال رادیو ته وویل یو شمېر زده کوونکي لا هم په برمل کې ګیر دي. د له حکومت وغوښتل چې احمدزی وزیر په افغانستان کې مبادی او ځکه نو زده کوونکو ته یې باید پر پوله د تګ راتګ ځانګړي کارډونه ورکړل شي.
حکومت نه دا غوښتنه کوو چې زموږ یو وجود دوه طرف ته تقسیم شوی دی، نو د دې مسلې لپاره دوی سپیشلي ګامونه واخلي او موږ دپاره اسانتیاوې برابرې شي په دې لاره کښې.
بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان هم پرون مشال رادیو ته وویل چې حکومت زده کوونکو ته یو ځلې اسانتیاوې ورکړې وه او تر دې وروسته د سیمې ټول خلک باید له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزا ولري. نوموړې زیاته کړه دا د مرکزي حکومت پرېکړه ده او ضلعي انتظامیه پکې څه نسي کولی. د انګور اډي اوسېدونکو د 2023 کال د نومبر له 12 نیټې راهیسې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط د ختمولو تر څنګ د هغې سیمې د امنیت د ټینګښت او د ژوند د بنیادي اسانتیاو د ترلاسه کولو په موخه احتجاجي پرلت وهلی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیات پر مهال درویشت وسلوال وژلي دي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR نن په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې پوځ د مې پر 26 او 28 دغه عملیات ترسره کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د مې پر 28 د ټانک ضلع په عملیاتو کې 10 وسلوال وژلي دي. په بیان کې د عملیاتو دقیق ځای نه دی ښول شوی. پوځ زیاتوي چې په هماغه ورځ د خیبر ضلع د باغ سیمې په عملیاتو کې 9 وسلوال وژلي او 2 زخمي کړي دي. د بیان تر مخه هم د باغ په نشت کې وسلوالو د پوځ 15 سرتیري وژلي دي. د ISPR په خبره پوځ د مې پر 26 د پېښور ضلع په حسن خیلو کې د استخباراتي معلومات پر اساس کړو عملیاتو کې 6 وسلوال وژلي دي. خبر زیاتوي چې په هغو عملیاتو کې د پوځ یو کیپټن او یو حوالدار هم وژل شوی دي. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف له شپږو کلونو وروسته نن یو ځل بیا د پاکستان مسلم لیگ نن مشر وټاکل سو. یاد ګوند نن پر خپل رسمي ایکس پاڼه د عمومي شورا د غونډې ویډیو خپره کړې چې نوموړی یې وټاکه. د پاکستان سپریم کورټ د 2018 کال د جولای پر 28 د شتمنیو نه څرګندولو په تور نواز شریف نه اهل کړ. نواز شریف پر هغه لګېدلي تورونه رد کړي ول او د هغوی تر شا یې سیاسي انګیزه بللې وه. لاغه وروسته لاهور هایکورټ د نوموړي پر خواست هغه ته اجازه ورکړه او نوموړی د 2019 کال د نومبر پر 19 د علاج لپاره لندن ته ولاړ. شاوخوا څلور کاله وروسته د 2023 کال د اکتوبر پر 28 پاکستان ته ستون سو. نن په لاهور کې د پاکستان مسلم لیگ نن عمومي غونډې ته په وینا کې نواز شریف وویل چې د نوموړي له ټاکل کېدو سره د سپریم کورټ د هغه وخت د مشر قاضي ثاقب نثار پریکړه په کثافاتو کې اچول شوې ده. ثاقب نثار یا سپریم کورټ لا د نواز شریف وینا ته غبرګون نه دی ښولی. د ماشومان د ساتنې ادارې ویلي سږ کال په افغانستان کې له هر 10 ماشومانو څخه 3 له لوږې او کړکیچونو سره مخامخ دي. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې زیاته کړې د دغو افغان ماشومانو شمیر 6.5 میلیونه ته رسیږي. سیف د چلډرن داراز ویلي د افغانستان ماشومان سیلابونو، اوږدمهاله وچکالیو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د ستنېدو له امله سخت اغېزمن شوي دي. د دې ادارې په خبره د افغانستان وروستیو سیلابونو لږ تر لږه 400 کسان وژلي چې یوه زیاته برخه ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د مې پر 25 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان وروستیو سیلابونو زرګونه کسان بې کوره کړي چې ورڅخه ډېری لا هم له درکه دي. او رسې خبر دا چې سپین، آیرلند او ناروې نن په رسمي توګه فلسطین د یو هیواد په توګه ومانه. د دې هیوادونو مشرانو ویلي چې د فلسطین په رسمیت پیژندنه یو هدف لري او هغه دا دی چې اسرائیل او فلسطین سولې ته سره ورسیږي. دغه درې اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې د دوی دا ګام به یو قوي علامتي اغیز ولري او امکان دی چې نور هیوادونه به دې ته وهڅوي چې د دوی پر لاره ولاړ سي. په اسرائیل د دغو هیوادونو دا اقدام غندلی او دا د حماس لپاره د انعام په توګه بللی دي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یو ترګر ډال ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د حماس د برید په غبرګون کې د غزې د ویجاړونکې روانې جګړې اووه میاشتې سوي چې په نتیجه کې یې د 1200 اسرائیلیانو ترڅنګ تر 6000 زیات فلسطینیان وژل سوي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال اډیو څخه واورېدل. پروان خبرونه کې د دې ترڅنګ د نور مهمو راپورونو تفصیل هم اورېدلای سي. د افغانستان له برمل څخه یو 50 وزیرستاني زده کوونکي په ځانګړي اجازتنامه پاکستان ته ستانه شوي او خپل زده کړې بیا پیل کړې دي. یو زده کوونکو یو مشر قبایلي وای چې د پاکستان حکومت باید د ویزه او پاسپورت شرط ختم کړي.
ستودنټون روغلل کو ورسره د میر د ګورنمنت نه دا اپیل ده چې میر کی ماترنانو تاسو کې هغه په مطالبه باندې غور وکړو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی له ځینو وفاقي وزیرانو سره تر ملاقات وروسته له وفاقي حکومت سره همکاري ته چمتووالی شولې دي. دا چې دا ګام د خیبر پښتونخوا یا پاکستان تحریک انصاف له مرکزی حکومت سره د نږدېوالي لامل وګرځي او کنه یو شنونکی وای
وقتی طور منٹک دا کے پی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اور تعلقات و ریلیکس پی ٹی آئی تب پولیٹیکلی چکم دے دینا سا فائدہ نہ ملاوی.
پسواد کی دا کتابونو در ورزنی میلا لگے دلے دا چیزائی اولس یہ پا آڑ خوشبینی شو ولی دا
شداسی کتاب میلے مو منعقد کو نیو خو اغوتا پدی کی ڈسکاؤنٹ بننے کتابونو میلاو شی بل داغین علاوہ چکم کوالٹی بکس سی اغاز منگ سردلتا پر سواد ریجن کی نہیں.
پر دې سربیره به دا هم واوري چې سپین، آیرلند او ناروې په رسمي توګه فلسطین د یو هیواد په توګه منلې دي. زموږ غل مشال رادیو خبري چې خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن یا اپ هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای یا کښته کولای شئ. د اپ نوم موږ داسې لیکو MASHAALRADIO یعنی مشال رادیو. او سرزو د راپورونو پر لور، د افغانستان له برمل څخه یو 50 وزیرستاني زده کوونکي په ځانګړي اجازتنامه پاکستان ته ستانه شوي او دلته زده کړې پیل کړې دي. که څه هم د پاکستان حکومت له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د تیر کال نومبر راهیسې د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی، خو دې زده کوونکو ته یوازې پر شناختي کارت خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. دا په داسې حال کې چې د انګور اډې خلکو هلته د پاسپورت او ویزې د شرط پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د پاسپورت شرط په واجه په افغانستان کې سور شوی. یوز دا کوین کوي چې دا وخت پېښور ته رسېدلی دی په دغې براکشې ویایي. زما نوم زاهد دی، زه
پېښور کې استراحت یونیورسټیز اکاونټ کوي بی ایس ایل. مونږ انګور اډې سره تعلق لرو. هغه کسان کوم کسان چې د بارډر باندې اشاره پاکستان حکومت له طرفه دوی ته اجازت نه ملوي، تقریبا 50 کسان نه زیات کسان مونږ سره اشاره وو. خو دې کې تقریبا 50 نه زیات ته اجازت ملو شوی دی. تقسیم شوی مسلے پر
دیوانا سیمے یو مشر عمران مخلص احمدزی وزیر قبیلے زکوین کے تا اجازت ورکول سراد پاکستان حکومتی چارواکی دا دے انگور اڈا سیمے تیجاج کوین کے وشتن مانلے دے پورا دا ہم زر گامونا پورتا کی
افغانستان سائڈ تا ہاں امازائی ابو دائی او یل دے پاکستان سائڈ تا ہاں امازائی ابو دائی ایو ورور کلائی ولی وی پا افغانستان کے او بل ورور کلائی یلی وی پا پاکستان کے کیونکہ نبی پلسائی پا میر بندے روغ لے دے پاسپورٹ چی کیمو شاٹینا اشکڑی دی گورنمنٹ ترویسا پورا ومیاش دیکی جی پا دا بندے دے میر درنان استاد دے میر سرا دا رایت لاجمی وش میر یو اپلیکیشن ورکت میر ڈی سی صاحب چی کیم یو لیٹر وکا اسکری کی عادت تا آمسلہ حال شوا آغا سٹوڈنٹون روغ لل خوار سرا دے میر دے گورنمنٹ نا دا اپیل دا چی میر کیم درنان استاد یہ غیب مطالبے بندے غور وکو او سٹوڈنٹون یہ چی کیم رخلوس کرل پدا بندے دے اسکری کی عادت دے سیول انتظامیہ دو سارے شکر گزاری
مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان سرا پا افغانستان برمل کشی سور شوی دی احمدزی وزیر قبیلی زدا کوین کی او دی انگور اڈا احتجاجی درنے غشتنے پا براکش تماس ونی ولی آغوی پا زاوب کشی وویل
خبر
یو دادوی چه دی سویلی وزیرستان لوور ضلع انگور اڈا سیمه او سی دن کی دی تیر کول نومبر دولسمه راسه په احتجاجی درناکشه پلاتی وحالی دی دی دغی احتجاج مشرونه مشال ریڈیو تا ویلی دی چه تر سمرا پوری دی پاکستان حکومت دی پاسپورٹ شرط واپس و خستل سارا دی دوی او تلاس غوشتن مانلی نوی ترگی وقت پوری و دی دوی احتجاج راون وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کے ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي
زمږه مشال ریڈیو خبري د خیبر پختونخوا د نانوایانو اتحادیه وای د ډوډۍ حکومتي نرخنامه ورته د منلو نه ده د دوی په خبره یو سلشل ګرام ډوډۍ په 15 روپۍ خرڅول یې تاوانی کوي دوی پرم په پېښور پرېس کلب کې په خبري غونډه کې د دې سرګندونو ترڅنګ د ډکا وکړه چې که حکومت د دوی په سلام مشوره د ډوډۍ نرخ مقرر نه کړ نو د احتجاج په توګه به خپل دکانونه او تنورونه وتړي په دې نور حال عظمت اشاره کوي
د خیبر پختونخوا نن بیان وای چې د حکومت لاړه خبرته مختص شوی د ډوډۍ نرخ نه دی منزور د مئی په 20 د خیبر پختونخوا د نن بیان اتحادی په پیښور پریس کلب کې د پریس کانفرنس پر مهال وویل چې ځلې انتظامی ته د ډوډۍ د نرخنامې جوړولو په وخت پختنه نه وکړي د ملکند د نن بیان د اتحادی مشر فضل خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یوازې د اوړو په نرخ کې کمی راوستي او د ډوډۍ نرخ یې کم کړي باید حکومت تی د گیس بجلی بشمول د دوی د دکانو کرایگان هم کم کړي
مونږ ته د بجلی ارزانه کی گیس ته مونږ ته ارزان کی مونږ له سبسډي په وړو کې راکی دا سي زمو سره د کرای دکانو لري زمو کې یو کاریګر تیرې 1500 روپۍ دی اړي علي مخکې به سرکار نه نامو ور کول خو سرکار به سره د بازار نه 1800-1700 روپۍ په ارزان مونږ لا راکو نو زه د نه نامه د ما سره حق نه کیږي دلته چې کوم سی ایم نوټیفیکیشن کینو پاغه کې خو هغه یو طرف په دی باندې دی چې په پېښور کې د وړو ریټ چې دی هغه 8000 ای نو زما په سواد کې هغه 9000 ای بیا په کالام کې هغه 13000 ای
دا روان کال د اپریل په میاش کې د اوړو په نرخونو کې د کمی رستو د خیبر پختونخوا حکومت د ډوډۍ په نرخ کې د کمی نوټیفیکیشن جاری کړو د کومې تر مخه چې د یو سل او شل ګرام ډوډۍ نرخ په 15 روپے او د 240 ګرام ډوډۍ نرخ په 10 روپے وي د خیبر پختونخوا د نن بیانو د اتحادی صدر ملک اقبال پنداخیل مشال ریډیو ته وویل ک حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د دکانونو د تړلو بشمول به د فیصلې پر ضد عدالت ته هم ورزي
زمونږه په صوبو خیبر پختونخوا کې کم از کم چې د 35000 دوالیا د 37000 پورې ننبای دکانونه دي صرف رجسٹرډ د دونی ملکونو ایبو ما سره بیا تعداد دي په ننبای اسوسییشن کې دا کسان مونږ پر روزګار کړی دي په دې کې کمزوري کسان دي او دکانونه خو زیات تر زمونږ د کرې دي چې زما فیصله کې زما کس په کې هم خانه سي کچره دا داسې نه یک طرفه فیصله کې څنګه چې مخکې نوټیفیکیشن ته تاسو مسترد کړی دي داسې موږ دغه نوټیفیکیشن چې کوم 120 ګرام او 240 ګرام دا موږ مسترد کړی دي نو دا سره موږ نه منو په یو قانون باندې پدې باندې موږ عدالت تم دو پدې باندې موږ سترایک هم کوو او پدې باندې بیا موږ هرتال تم تیار کړو
دا خوراک ته محکمې د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال 2 کروڑه او اویا لکټنه نزیات غنم پیدا کیږي راپور کې ویل شوی چې په ملک کې په خوراکي شیانو کې 80% استعمال د غنمو دی د پیښور د اوړو د دکاندارانو د اتحادیې مشر حاجی رامبیل مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې د اتیاو کیلو فاین اوړو بورې نرخ د 2600 روپو نه 2600 روپو ته راټیټ شوی دی
نن نه دوه میاشتې مخکې د اوړو قیمت 2900 د شلو کیلو او د فین قیمت 2500 روپۍ د اتیا کیلو دا اوس چې غنم کم نوې فصل نو رسیدو کم غنم بچی دی مافیا په 2000 روپۍ سل کیلو ګرام غنم خرصول هغه غنمو قیمت اوس 3000 سل 3200 روپو ته سلوی کیلو رو رسیدو نو په دې وجه باندې اوس د وړو قیمت د شلو کیلو تقریبا 3500 روپۍ شل کیلو ملاویږي او شل کیلو فین چې دی نو هغه په 1900 روپۍ ملاویږي دا د غنمو سیزن دی کنه نو په دې وجه باندې د غنمو قیمت کم شوی دی
د پاکستان شماریاتو ادارې بیور اف سټیټسټک د مې د دوه میونه په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د مې پړومبه دوه نو کې د اوړو د 10 کیلو بورې په نرخ کې 8 روپۍ او په کور کې د بلولو د ګیس د سلندر په نرخ کې 90 روپۍ کمی راغلې دي اداره زیاتوي چې روانه اونۍ د خوراکي شیانو په نرخونو کې هم د 50 تر 80 روپۍ پورې کمی راغلې عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
زموږ غلم مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا په سرکاري پونتونونو کې کنټریکټ ملازمین یا پکچنو کوي کارکونکو وای ک حکومت نوکری په خینه کړی د سبایا سملی مختبه احتجاجي ناشته پیل کړی د دې ملازمینو څخه ځینو یې پر مشال رادیو ته ویل حکومت پر ځای د دې چې د مرستې لاس ورکړي برعکس نوکری ختموي دا به داسې حال دی چې په مرکز او هم صوبا کې د تحریک انصاف تیر حکومتونو د کنټریکټ ملازمینو د نوکری په خولو ژمنې کړې وې نور حال د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي
دا خیبر پختونخوا د ډیر شونه سیوا سرکاري په هنتونونو کې په کچنا کرو یا کنټریکټ کارکونکو ملازمین وای د 2000 سیوا داسې کسان دي چې د دریو سلورو کلونو تر اتو کلونو پورې دغه په هنتونونو کې کار وکړ ولی اوس یې په کې زیاتره نوکرونه فارغ کړي او ځینې اوس هم په کچنا کرو یا په کنټریکټ کار کوي دغه کنټریکټ ملازمین د سازمان یو غړي ډاکټر سرزمین چې وړاندې په ثوابې په هنتون کې اسسټنټ پروفیسور و ولی اوس یو شخصي په هنتون کې کار کوي ډاکټر محمد زمین مشال لیڑو تو وای
یو مطالبه دا د ټولو تر اوسه پورې چې تاسو سره کم کنټریکټ باندې کم کسانو د 3 ایز نه زیات کار کړی دی دا هو پرفارمنس خره دغه پوسټونو ته الیجیبل دي پوسټونه زرشته بجټډ پوسټونه دي نو هغه کسان تاسو ریګولر کوي د دې کنټریکټ امپلایز ډیر زیات استحصال شروع دی په 2016 کې پی ٹی آی ګورنمنت س امندمنټس کړیو یونیورسيټي اکټ کې زیاده تر بیا سره هغه دغه اکټ د مس یوز کوي خلک په ټیمپرری پوسټونو باندې اړي کنټریکټ باندې اړي او بیا خپل کار چې پوره کړي بیا پرمننت دي هغه پوسټونو چې فیل کړي نو هغه پر بیا خپل کسان پای او یا هغه مکمل وباسي په ویزټینګ باندې کسان وایي
نو موږ جاته وی چې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت یونیورسيټیز اکټ 2014 کې یو ترمیم کړي چې تر مخه په هنتون په کنټریکټ ملازمین تر درو کالو پورې اخیستل شي خو د دغه درو کالو پس په 200 کوي دا په قانون کې نشته دي د کم په بنیاد چې د دوی حقونه وهل کیږي او ځنی درې کالو پس فارغ کړي شي او یا مجبور کړی شي چې هم په کمه تنخواه باندې دوی سره په کچنو کرے کار وکړي د کنټریکټ ملازمینو کې د کلرکانو ډلې مشري کوونکې جان علم محمد زی چې باچا خان پونتون کې دی په دې باب لوای
د 8-9 سال جاب نه رسو چې کم نه نن یونیورسيټي موږ دولا سره دوه په ریګولرایزیشن هغه پروسس نه کوټو کو نه یونیورسيټي موجوده ګورنمنت زمنګ سوروزو نه موږ لګیو یو افورت سٹارټ شوه دی کله منیسټر صاحب سره ملاوي کو کله سیکریټری صاحب سره ملاوي کو خو بهرال سپوزټیو رېزلټس لانی
نشته دی
ډیر زر به ان شاء الله ول عزیز نو سو د ټول امپلایز چې کم په کنټریکچوال سټیټس یا په ډیلی پیډ سټیټس یا ریلیوډ سټیټس چې کم وي سی دی
هغه په روډونو باندې ګرځي لګیا دي
نو دا به ان شاء الله ډیر زر دلته د صوبایي اسمبلی مخې ته به موږ د احتجاج کال ورکو
نوموړي جاتوي چې دغه ملازمین کو د ګریډیو نوښت نه تر اسسټنټ پروفیسورانو پورې شامل دي کم چې غزمن شوی دي او وايي په شریکه دوی ډیر وخت راسي خپل حل ځلې کوي یاد ملازمینو تیر وختونو کې تسبی په بیلابلو زینو کې د احتجاج نه علاوه اسلام آباد بنګالا کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د کور مخ ته هم احتجاجي پرله تر یوې هفته غزول وو چې پکې د هغه وخت صوبایي وزیر او موجوده وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د دوی وختنه منلو ژمنه کړې وي ولی په دې بابلم چې سو سوارې کله په خیبر پښتونخوا کې د لړز دکړو لپاره صوبایي وزیر مینا خان د مې په وشتمه تماس ونیول نو دوی مشال لړو ته ول چې رسمله په اجلاس کې بوختې او رستو به خبر وکړي ولې د هغه انتظار رستو هم په وشتمه مې سو سوارې دوی سره د واتس اپ دلارې او بیا د ټلیفون دلارې د تماس نیولې هڅه موکړي خو دوی خبره ونه کړې د هغه وروسته مو صوبایي حکومت وین بیرسټر محمد علي سیف سره تماس ونیول نو هغه هم په اسلام آباد کې د مصروفیت خبره وکړه دغه کنټریکټ ملازمین وای شوخه 2000 کسان داسې دي چې روزګارونه اغیزمن شوي دي او ورسره 2000 کورنۍ هم دوی دړک وکړه چې د دوی غوښتنې پوره نه کړی شوې نو د صوبایي اسمبلی مخې ته به احتجاجي پرلت وغځوي او تر هغې به ناست وي چې تر څو حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلې شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
زمږه مشال ریډیو خاوري اوس زو ممندو ته د ممندو کروندګر وای سش کال بارانونو د دوی د غنمو او هم د بیلابیلو سبزیو فصلونو شکړی دي دوی ذاتی اوس مهال د پیاز د استولو وخت یا ورپسې ژرب ټماټر یا رومیان او مرچکی هم راورسی د کروندګرو په خبره دوی پاین وخت کې خپل مزکی د جوارو د کر لپاره هم هوار کړی دي زموږ خبريال شنواز تر اگزید ممندو له کروندګرو او هم د هاغې ضلع لپاره د کرهنی د څنګې لوی چارواک سره خبرې کړې دي او دا راپور چمتو کړی دي
په مومندو کې سږ کال د سبزیانو پیداوار ډیر ښه شوی کروندګر وای تیرو څو کلونو به یا د اوبو د کمی یا بیا د موسم د خرابۍ او یا به د دوایانو او د سرو د کمی د وجې فصلونه یا خو کمزورې کېدل یا به په کم تعداد کې کرل د مومندو په یکاون پنډیالې امبار پړانګار او سپو تحصیلونو کې سبزیانې کرلې شي ور د یکاون علاوه په نورو ټولو تحصیلونو کې بیا ځمکه د باران په اوبو کرل کېږي د امبار د کروندو حال هم د دغه سیمو اوسیدونکو رحمان الله اوتمنخیل داسې وای
تحصیل امبار په 80,000 آبادی باندې مشتمل تحصیل دی او الحمدلله د دې خلک مهنت کش دي دلته خلکو ټویډونه په خپل پیسو باندې جوړ کړی دي شنسی ټویډونه او په هغه باندې قسم قسم کروندې کوي غنم شلشم د غرنګ پیاز خو پیداوار ماشاءالله کړی دی د نور کلونو په نسبت سره ساکل خو پیداوار شوی دی زمیدار په هم خوشاله دي اوس یې مرچکی کړی دي کدوانی کړی دي کرلې کړی دي تورې کړی دي بینډې کړی دي ټماټر کړی دي مختلف قسم پیداوار هغه کړی دي
د محمدو د زراعت محکمه وای دغلته د زمکو غرونو رقبه 2,00,000 او 4,00,000 اکړه ده د زراعت محکمه زیاتوي چې په 3,800 اکړه زمکه باندې سبزیان هم کرل کیږي په باراني زمکو کې تر ټولو آباد زمکه د پلانغار ده دغه هوارې او خاورین زمکه لري ولې بر پلانغار بیا غرونه دي چې هغه ته هم د یخنۍ د موسم سبزیان او تر ټولو زیات غنم کرل کیږي هم د پلانغار د ترکې کې اوسیدونکو او ځوان کروندګر نور نواب مشال رډیو ته وویل
چې پاره کې تخمونه دي خاورې دي مختلف ټریننګز دي یا غوی ته د شنتنور د زمیداری کولو نوې نوې طریقې دي نو موږ هم په دې وخت کې کم نه بس پیاز مو ویسل او اوس په انشاء الله جوار کوم نو په پیازو کې موږ ته مختلف مفید مشورې یعنی د پی پیس په تر باندې ټریننګونه راکړل او هغه موږ په دغه پیازو باندې فلای کړي وو او ډېر ښه پیداوار کې ډېر بهتري راغلی و
د زراعت محکمه وای چې د محمدو غیر آباد ازمکه 2,12,000 او 400 اکړه ده په دې کې نهري ازمکه 15,000 یو نیم سل اکړه ولې باران ازمکه 2,00,000 اکړه دي د محکمې خبره که باران په هر تحصیل کې د کروندو په موسم کې وشي فصلونه یې لا زیات کېږي ځکه ازمکه د کروندې لپاره دمه دي دمه معنی چې د فصلونو ټوکولو طاقت پکې زیات دی د زراعتو د محکمې زرعی انسپکټر وارس خان مشهد رډیو ته وایي محکمې کروندګرو ته د ټماټرو، مرچکو او نورو سبزیانو تخمونه هم ورکړي، خو تر ټولو زیاته ګټه کروندګرو ته د زرعی محکمې تربیتونه ورکړي. دی وایي چې کروندګر اوس په تکنیکي بنیادونو سبزیانې او نور فصلونه کوي.
ریسنټلی وخت کې خو میز ورکړه جوار، او د دې نه علاوه مونږ ورټیکل فارمنګ هم ورکړی دی، په هغه اسپیشلی په امبار په علاقه باندې کریلو دپاره یا د ټماټرو دپاره دی ته ورټیکل فارمنګ وایي. مطلب هغه چې لرګي کوتکونه شانې ودرې او جال ورکړي او هغه بوټي ته خیږي.
د زراعتو د محکمې په خبره د محمد ډیم نه دوه نهرونه وځي، یو پنډیالی او بل پړانغار ته. که دغه جوړ شو نو ممکنه ده چې د 500,000 اکرو زیاته ځمکه نوره هم د کروندې جوګه شي. محکمه دا هم وایي محمد کې نه یوازې سبزیانې او فصلونه کېږي، بلکې دغلته په 5,500 اکر ځمکه باغونه هم ولاړ دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د نوي مالیکال لپاره پر وړاندې شوی بجټ بحث لپاره رئیس پیل شوی دی. د حکومت مخالف ګوندونو مشر عباد الله خان په خپلې پرونی وینا کې ویل د تیر کال په پرتله د حکومتي لګښتونو حجم 80% زیات شوی، چې د په خبره د پوره کولو لپاره نه صوبه پیسې لري او نه به هم مرکز په دغه برخه کې مرسته وکړای شي. نوموړي پر دې سربېره د تعلیم، صحت او معلوماتي ټکنالوژي په شعبو کې د تحریک انصاف د تیر حکومتونو پر کارکردګۍ نیوکې وکړي. خو د صحت اوسنی صوبایي وزیر له مشال رډیو سره په خبرو کې نه یوازې د خپل ګوند د تیر حکومتونو د کارونو دفاع وکړه، بلکې ویل چې دوی به د خپل کارکردګۍ د لا ښه کول هڅه کوي. په دې نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې چې د بجټ پر بحث پیلېږي.
جو ایکسپینډیچر کا خیالی پو راو ہے almost 60% increase.
دا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان دی چې په اسمبلی کې د بجټ د بحث پیل کولو پر مهال وایي د پختونخوا د حکومت د روان مالی کال وړاندې کړی شوی بجټ کې د لګښتونو اندازه په حقیقت مبنی نه ده. هغه وویل چې د مالی کال 2023-24 په نسبت در روان مالی کال په بجټ کې د لګښتونو اندازه کې شاوخوا 80% اضافه شوې ده. نو په داسې حال کې چې هیواد د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، صوبایي حکومت ته به دا پیسې سرنګ ترلاسه کیږي. د حزب اختلاف مشر عباد الله خان په دغه اړه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل.
څنګه ما ریپیټډلی وی چې را دی یو خیالي پولاو دی، دوه خلک په دوکا کې دی، څنګه لس کال د قوم دوکا کې چې 93 ارب دی کم ځای نه وي چې زما به آمدنی یو لس ارب دی، څنګه وي چې فیڈرل گورنمنٹ ناراضی. ما هو د تیر بجټ حواله م ورکړه، د وس میم ورکړه چې تیر ته دومره راغلی نو اوس ته څنګه دومره وایي چې ما ته به راځي. نن فاینانشیل کنډیشن زمونږ ښه شي دي که خراب شي دي؟ دا خو پریزمپشن باندې دوی شی ورکړلی، د دوی سره ان هینډ هیڅ شی نشتی.
د حزب اختلاف مشر عباد الله خان د صحت، بنیادی او ثانوي تعلیم او اعلی تعلیم لپاره په بجټ کې په مختص کړی شوی بودیجو باندې هم سختی نیوکه وکړي او زیاته یې کړه چې د اعلی تعلیم لپاره په بجټ کې د ټول حجم په حساب 1.1% بودیجه ډیره کمه ده او په دې بجټ باندې د پونتونونو د مالی خسارو ستونزې نه حل کیږي. او د دې ترڅنګ د انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره په بجټ کې 0.4% برخه بیخي لګه ده. د حزب اختلاف مشر عباد الله خان زیاته کړه چې د پېښور د بی آر ټي بسونو د خسارې راکمولو لپاره په بجټ کې 3 ارب روپۍ سبسډي مختص کړې شوې ده. د حزب اختلاف غړي ارباب وسیم خان بیا د صوبایي حکومت د سیاحت کارت په پروګرام نیوکې وکړې چې د صحت د محکمې تر انتظام لاندې د نورو اسپیتالونو انتظام ته په بجټ کې پاملرنه نه ده شوې.
9,500 لوگ آؤٹ پیشنٹ سروسز کے لیے جاتے ہیں جو صحت انصاف کارڈ نہیں استعمال کر سکتے.
خود صحت صوبائی وزیر سید قاسم علی شاہ لمشال ریڈیو سره په مرکه کې وویل چې د صحت کارڈ د بیا بحالولو ترڅنګ دوی پر روان بجټ کې د سرکاري اسپیتالونو د معیار ښکولو لپاره د پام وړ مالی پانګې مختص کړي دي.
دې ضرب ان شاء الله تاسو به ټول ریکارډونه به موږ
خدماتو بہتری پر راضی اور زمون ټول سوچوم دا دے چتا دا عوام پیسہ دا عوامو باندې لگی اور جکم دا یونیم کال کی ٹیکر گورنمنٹ تیر شوی دے کنا جی دے پ وجہ ہسپتالونو حال ډیر خراب شوی دی پیسے اس ریلیز شوی مونږ ته پیسے ملو شوی الحمدللہ چې څنګه ریلیز راغله مونږ ته تاسو بو کر ډیر مثبت رزلٹ پر راضی اور ان شاء اللہ تعالی ټول گلی شکی بخت وی
پ بجٹ باندې د حزب اختلاف د مشر عباد الله خان د نیوکو په جواب کې د صوبایي حکومت وزیرانو تر دې دمه سره د عمل په دې وجه نه دی سرګن کړي چې په بجټ باندې بحث د مئی د 28مې نیټې نه پیل شوی او په یاد نیټه د اسمبلی سپیکر د روایتو مطابق د حزب اختلاف غړو ته د وینا موقع ورکړه او حکومتي غړو ته به په روانو ورځو کې په بجټ د بحث موقع ورکول کیږي
د مشال رادیو خبریال غلام غوسو چې د خیبر پښتونخوا پر بجټ یې د بحث پاړه تاسو ته راپور لیږلې وو په پېښور کې د ماشام شپږنیمې بجې سوې او تاسو پام د مهم خبرنو د لنډیز پر لور راګرځوم د کوز جنوبی وزیرستان د احمد زی وزیر یو پنځوس د کوونکی چې له تیرې څه مودې راهیسې د افغانستان په برمل کې ایسارول د پاکستان حکومت د ځانګړي اجازتنامې پر اساس د مې پر یوویشتمې پر خپلو شناختګاډونو هیواد ته ستانه سوي او خپلې زده کړې بیرته پیل کړې دي د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیات پر مهال درویشت وسلوال وژلي دي د پوځ د اړیکو ادارې نن په خبر پاڼه کې لیکلي چې پوځ د مې پر شپږویشتمه او اوویشتمه دغه عملیات ترسره کړي دي تر اوسه وسلوالو ډلو د پوځ د دې دا پاړه څه نه دي ویلي او نه هم پوځ دا ویلي دي چې دا وسلوال له کومې ډلې سره تړاو درلود د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له شپږو کلونو وروسته نن یو ځل بیا د پاکستان مسلم لیگ نن مشر وټاکل شو یاد ګوند پر خپل رسمي ایکس پاڼه د عمومي شورا د غونډې ویډیو خپره کړې چې نوموړی یې وټاکه د ماشومان د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي سږ کال په افغانستان کې له هر ولس ماشومان څخه درې له لوږې او کړکیچونو سره مخامخ دي د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې زیاته کړې چې دغو افغان ماشومانو شمیر شپږ نیم میلیونه یا پنځه شپېته لکه ته رسیږي اور سه خبردار چې سپین آیرلند او ناروی نن په رسمي توګه فلسطین د هیواد په توګه ومانه دا غدری اروپای هیوادونه په دې باور دي چې د دوی دا ګام به یو قوي علامتي اغیز ولري او امکان دي چې نور هیوادونه به دې ته وهڅوي چې د دوی پر لار ولاړ شي بلخوا اسرائیل د دوی هیوادونو دا اقدام غندلی او دای د حماس لپاره د انعام په توګه بللی زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مهمو خبرونو لنډیز تاسو اوري دي او سترازو د نړیوالو راپورن پر لور اسپانیا ناروی او آیرلند نن د یو همغږی اقدام په ترڅ کې فلسطینی دولت په رسمیت وپیژند تمه ده چې د دې درو اروپایي هیوادونو اقدام به پر اسرائیلو فشار زیات کړي څو د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې پر ضد په خپل ځوابي حملو کې چې تیر کال د اکتوبر پر اوومه پیل شول نرموالی راولي په دې نور حال احمد تکل په خپل راپور کې راکوي
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز نن په مادرید کې ملت ته په ټلویزیونی وینا کې وویل د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې تاریخي پریکړه یو هدف لري چې هغه له اسرائیلو او فلسطینیانو سره مرسته د څو سولې ته ورسیږي د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سمدستی پر خپل ایکس پاڼه دا پریکړه وغندله او ویل چې د سانچز حکومت د یهودانو د ډلوژنې په پارونه او جنگي جرایمو کې شریک دی آیرلند هم ډیر ژر د اسپانیا لاره تعقیب کړه او د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې په اړه خپل پریکړه اعلان کړه او ورپسې د فلسطینیانو بیرغ په دوبلن کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته اوچت شو د آیرلند صدر اعظم سایمن هریس د دې پریکړې د لاسلیک پر مهال د کابینې غونډې ته وویل چې دا شیبه خورا مهمه ده هغه زیاته کړه دی فکر کوي چې دا پریکړه به نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هم د یو هیواد په توګه عملی اقدام کولای شي څو په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو د حل لارې هدف او هیله ژوندي وساتي هغه هم په داسې حال کې چې د ده په وینا ځینې نور هڅه کوي دا هدف او هیله په بمونو وولي او هیره یې کړي د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت آیډي په یو بیان کې وویل چې هیواد یې له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې د فلسطینی دولت د جوړېدو غوښتونکی و خو اوس چې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني دا د فلسطین او ناروې په اړیکو کې یو ټاکونکی پړاو دی د هغو هیوادونو شمیر اوس یو سلو څلوېښتو ته ورسېد چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژني خو له اسپانیا ناروې او آیرلند پرته د لویدیځ هیڅ لوی هیواد په دې ډله کې نه دی شامل، او ځکه نو نننی اقدام د فلسطینیانو د هغو هڅو لپاره یوه لویه بریا بلل کیږي چې غواړي د نړیوالو عامه ذهنیت ځان ته جلب کړي. د اقدام د اروپایي ټولنې او اسرائیلو اړیکو ته هم یو ټکان ورکړ، ځکه د دوشنبه په ورځ مادرید ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د دوام پر ضد باید یو لړ اقدامات وکړي. د آیرلند د بهرنیو چارو وزیر میکایل مارتین پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل دته د لومړي ځل لپاره د اروپایي ټولنې په غونډه کې پر اسرائیلو د بندیزونو د لګولو په برخه کې د پاموړ بحثونه تر سترګو شول. د آیرلند صدر اعظم سایمن هاریس نن وویل چې اروپایي ټولنه باید پر اسرائیلو د بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. فلسطینیان د څو لسیزو راهیسې په غزه، لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او هغو سیمو کې چې اسرائیلو د 1948 کال په جګړه کې لاندې کړي دي، د یو خپلواک دولت جوړېدل غواړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجه،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او اوس زو د افغانستان پر لور. د ماشمانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې روان 2023 کال کې به شاوخوا 15 لک ماشمان د ناورین ترکچی لور سره مخامخ سي. دغه صندوق په خپل تازه راپور کې زیاته کړې ده چې سیلابونه، وچکالی او له پاکستان او ایران د افغان کډوالو راستنیدل په افغانستان کې د خړو د کموالي لامل ګرځېدلې دي. بلخو د خړو نړیوال پروګرام وای سرش کال به 3 میلیون افغان ماشومان په خوارزواکي اخته سي چې دوی به یوازې یو پر درېمې برخې ته رسېدنه او وکړای سي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې په هر 100 ماشومانو کې نږدې 3 د ناورین تر کچې له لوږې سره مخ سي. سیف د چلډرن ټول شمیر شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان یاد کړای دی. د دې صندوق په خبره اټکل کیږي چې دغه کال به شاوخوا 2.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي له شدید خوارزواکۍ سره مخ سي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلي چې سکل له لوږې سره د اټکل شویو خلکو شمیر کې کموالی هڅونکی دی، خو د نړیوالې ټولنې له لا ډېرې مرستې پرته دا ګواښ بیرته رامنځته کیدای سي. سکل په بشري برخه کې تر اوسه یوازې 14% ملاتړ سوی، خو نږدې نیمایي نفوس مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په راپور کې پر لوږې د څار نړیوالې ادارې IPC له قوله راغلي چې روان کال د اکتوبر لمیاستې وړاندې به په ټول افغانستان کې 28% وګړي یا 2.4 میلیونه خلک د خوراکي نه خوندیتوب له شدید کچې سره مخ سي. د سیف د چلډرن په خبره په دې کې به نږدې 2.4 میلیونه د لوږې بیړنۍ حالت تجربه کړي چې د قحطۍ لاندې کچه ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي روان کال به 3 میلیونه افغان ماشومان خوارزواکه سي. د WFP پر اکسپانډ نن سه شنبه د مې په 28 نیټه خبره سوي ویډیو کې د دغه سازمان د تغذیه برخې مشر مونا شایخ ویلي
له بده مرغه سږ کال به په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ شي. له دې سره به موږ یوازې 1.6 میلیونه کسانو ته رسېدنه وکړای شو. WFP له دې مخکې اړه شوې وه چې له کورنیو سره د ژوند ژغورونکو خوراکي توکو مرستې کمې کړي چې دا سبب
ګرځي. سیف د چلډرن په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه وروستي سیلابونه، وچکالۍ او له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو بیرته راستنېدل بولي. یو شمېر سیلاب ځپلي چې ځینې یې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته هیواد ته راستنه سوي، ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې د نورو ناروغیو تر څنګ د خوړو د نشتون له امله خوارزواکه سوي دي. له دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان اوسیدونکو میر احمد او جمعه ګلې ازادي راډیو ته وویل
دلته مشکل
داسي یو سلور پنځه میاشتې شفا بکیږي خو موږ په پاکستان کې وو موږ په دا مجبورې را کورونو مله خراب شوي ماشومان مو غریبان ګره سره نه جوړې شوي دي څوک اوس هم په اسپتالو کې پراته دي څوک په کور کې دي طبي الرژي دا بیماری پکې شته وو سترګو درد پکې ولیدلی
سلابونه چې راغلل موږ ټول کورونه پرېښودل او ښې موته راوتښتېدو اولادونه مې ټول دلته پراته دي خوراکیان ټول ناروغان دي د ځینو په ځان او مخدانې راختلي خپله هم ناروغه یم سر درد ځان درد یم د ډاکټر او درملو پیسې نه لرو
دا په داسې حال کې ده چې سیف د چلډرن تیر کال په ټول افغانستان کې په خپلو روغتیایي مرکزونو کې 800,000 امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې ثبت کړي چې په خوارځواکۍ اخته سوې وي. که څه هم په 2021 کال اګست کې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین له امله د بېوزلۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي، خو د یادونې ده چې د روانې مې میاشتې له 10 او 11 نېټې راهیسې د هېواد په شمالي، ختیځو، سویلي او لویدیځو ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو او ویجاړوونکو سیلابونو سلګونه کسان ووژل او زرګونه نورې سخت زیانمن کړل چې ورسره د خلکو د لوږې کچه هم لوړه سوه.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصره پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او استاذ پام د روغتیا په اړه د زینو راپورونو پر لور راګرځوم. په پاکستان کې هر کال تر لوی اختر وړاندې په ګڼ شمیر کې خلک د کانګو وایرس ناروغي له کبله مړ کیږي. د تی پوهان وایي دا ناروغي د څارو څخه انسانانو ته خپریږي. کانګو ناروغي په دوو لارو انسانانو ته انتقالېدای شي. لومړی دا چې د څارویو څرمنه پورې نښتي وړوکي حشرات چې ځینې سیمو کې ورته کونه هم ویل کیږي چې انسان وچیچی دا انسان ناروغ کولای سي. دغه حشره ته په ځینو سیمو کې منګوډ هم ویل کیږي. او بل دا چې کوم څاروي په دې ناروغي اختاوي د هغه وینه انسان ته منتقل سي نو انسان د کانګو وایرس په ناروغي باندې اخته کیږي. په دې اړه یو تفصیلی راپور د مشال اړوند خبريال نیازلی رالیږلې دي. راځي چورته غوښتو.
د مای په 15مه د راول پندای په سرکاري بنظیر بټو رختون کې هغه دوه ناروغو ساور کړی دا چې د کانګو وایرس په ناروغي اخته وو. د یاد اسپیټال مرستيال مشر ډاکټر جنید احمد په دې اړه ویلي چې د مړو شوو تعلق د پنجاب د اټک خار سره وو. نو موړي په وینا چې په رختون کې یو بلتن هم په یاد ناروغي کانګو وایرس اخته دی او د درملنې لاندې دی. کانګو وایرس څه ته وایي او دا ناروغي د زناورو یا څارونو انسانانو ته څنګه لګي؟ په کراچۍ کې داو میډیکل پوهنتون د انفیکشن ډیزیز د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید خان د مای په 20مه مشال لیډیو ته وویل کانګو ناروغي د دوو لارو انسانانو ته انتقال کیدی شي. لومړی دا چې د زناورو په سرمنه پورې انختون کې کچ حشرات چې ځینې سیمو کې ورته کونه هم ویل کیږي چې انسان وچیچی نو انسان ناروغه کولی شي. او بل دا چې کوم زناور په دې ناروغي اخته وي د هغه وینه انسان ته منتقل شي نو انسان په ناروغي اخته شي.
کانګو یا سی سی ایچ ایف یو خطرناک او وژن کی بیماری ده چې د سی سی ایچ ایف وایرس کانګو هیموریجک فیور وایرس ته وژن کیږي. د دې مین وجہ دا وایرس د سارو په ذریعہ انسانانو ته منتقل کیږي. سارو کی یو وړکی غونډه کی ټیکس ورته وای یا شپختو کو ته مو شینه وایو دغه شینه په دې سارو باندې ناسی او دا وایرس جناور نه انسان ته منتقل کوي. کله چې دا شینه انسان وچی نو په دغه ذریعہ باندې دا وایرس انسان ته منتقل شي. دا د دې جناور نه ډایرک هم منتقل کیدی شي که څوک د دې سارو سره ډیر کلوز کانټیکټ ساتي. د انسان نه انسان ته هم دا بیماری منتقل کیدی شي خو دا ډیر کم ای.
دا طب ماهرین وایي په پاکستان کې هر کال د لوی اختر ته نږدې ښارونو او کلیوالو سیمو کې د قربانۍ څارو منډۍ لګېدل پیل شي، نو کانګو وایرس ناروغۍ خطره نور هم زیاته شي. د کراچۍ جنا روغتون د میډیسن څانګې مشر ډاکټر انعام احمد په دې اړه وایي، حکومت د ناروغ څارو منډۍ ته پر راتګ بندیز لګوي، ټول څارو ته دې ویکسین وکړي او په منډیو کې دې د ناروغۍ په ضد د دوایي سپرے هم وکړي.
نن سبا غټ اختر روان دی، څاروي برازي ټولو خارونو ته برازي، کورونو ته برازي، نو د دې چانس ډېر دی چې دا خور شي ډېر زیات. د دې لپاره هوډمنې احتیاطي تدابیر دا دي چې کله څاروي یو خار نه بل خار ته ځي، نو د دې پوره انسپکشن کېږي، دوی باندې پوره سپرے کېږي چې دا کیړې مړ شي هلته، چې دا وایرس به انسانانو ته منتقل نه شي. کور ته تاسو څاروي راولې، نو آی کې به تاسو احتیاط کوئ چې لاول راولې د سپاولم به وي، انټي سیپټک باندې او انسیکټیسایډ سپرے چې دا به پیو کوي، نو دا احتیاطي تدابیر به کوي. یو ځل که دا بیماری شو دا ډېره خطرناک ده، دا جان لیوه ده، جګر خرابوي، دې کې الټې لګي، رستونه لګي، اینه نه جمعویږي، جسم نه اینه را بدل شروع شي، او یو انسان نه بدا بل انسان تم لګي، ډېره خطرناک بیماری ده.
د کانګو وایرس ناروغي علامات سدي په خیبر پختونخوا نوشیرا قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس ډاکټر رضوان بیوایی، کله چې یو ناروغ تن کې کانګو وایرس موجود وي، د ناروغ تن سپینه وینه کمیږي، تبه ورسره وي او د مدافعت نظام یې کمزوري کیږي، او د انسان د بدن پوزې، خولې او د غوږونو نه وینه هم بهیږي.
تیز تبه وي دا د یو بی علامات دی، بل چې د وجود باندې به دردونه وي ډېر زیاتو، زړه به کچه کچه کیږي، او خېټه به ورسره خرابیږي، الټې به ورسره کیږي، او په خېټه باندې به ورسره درد راځي. بیا یو څو ورځې بعد چې کم دی، یو څو ورځې بعد چې دی، په وجود باندې داسې سره سره نشانونه هم راښکاري، دا غې د وجه نه په وجود باندې اثر سره نشانونه نخکاره شي، ځکه چې هغه وینه کمزوري شي. بل دا بیماری چې کم دی، کنه دا ډېره زیات خطرناک پدې ده چې یو د دې ویکسین نشته دی فلحال د اوسه پورې، او بل داسې خاص قسم دوایان د دې خلاف لانی دی پیدا شوي، کم چې ته مریض ته ورکې و هغه سره ټیک شي.
لوی اختر رانږدې دی او په ګڼ شمیر کې خلک به قرباني هم کوي، نو خلک څنګه ځان او نور خلک وایرس نه خوندي ساتل شي؟ په دې اړه ډاکټر رضوان خان بیا وایي،
بچاو د دې داسې دی چې لومبی چې کوم دی، کوم ځای کې چې دا څاروي ولاړ وي، که هغه په کور کې وي یا نور چېرته بهر ولاړ قرباني څاروي، نو په هغې باندې د سپرے وکړی شي. د موږ نه دا په کار دي که پرس که موږ چېرته داسې یو ځای ته ورځو کوم ځای کې چې څاروي د قرباني دا څاروي، نو لومبی خو داری چې موږ داسې لایټ کلر کپړې واچو، کوم چې لکه سپین کلر شو، داسې که پرس که زموږ په وجود باندې څه داسې مچ یا مچۍ وي په هغه ځای کې چې هغه موږ ته ښکاري، نو هغه موږ ځان نه لرې کولی شو، اخوا کولی شو. بل به په ځان باندې به هغه خاص قسم لوشن وي، کوم چې خلک دی مچانو د پاره یا د ماشو د پاره پزان په خپل وجود لګی چې ماشي نه چیچي، نو هغه لوشن چې دی هغه په پزان باندې ولګوي. اګلبس چې کوم وی، کوم چې هغه سرجیکل ګلبس وی، یا هغه په کار دی چې هغه مونږ ولګو.
د ډاکټرانو په وینا په پاکستان کې کانګو وایرس په ناروغي اخته کسانو د مرګ شره سلويختو نه 50% پورې ده. د سن حکومت ترڅنګ د نورو صوبو حکومتي چارواکي وایي، د سارو منډي انتظامیه ته په دې اړه ټوله لار خوینی کړی دي، او په دې لړکی په منډي کې ټول سارو منی اسپرے هم کوي، ډاکټران د سارو طبي معاینه هم کوي. په پاکستان کې هر کال د لوی اختر نه مخکې په ګڼ شمیر کې خلک د کانګو وایرس ناروغۍ له کبله مړه کیږي. د پاکستان د مرکزی حکومت د صحت وزارت د ریکارډ تر مخه په کال 2018 کې په هیواد کې کانګو ناروغۍ 15 کسان وجلی وو، په 2018 کال کې بیا په هیواد کې 21 کسان، په 2020 کال کې 12 کسان یادې ناروغۍ وجلی، او تیر کال 2023 کې 38 کسان په یادې ناروغۍ مړه شوي دي، چې د 12 کسانو تعلق پکې یوازې د بلوچستان صوبې سره وو. د سرکاري ریکارډ تر مخه د کانګو ناروغۍ زیاتره پیښې په بلوچستان او سن کې مخې ته راځي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري ل کانګو څخه ځو د تایراید یا د مرغړی پر لور. په بلوچستان کې ډاکټران وایي د تایراید یا د ستوني د مرغړی لکبله بیلابیل ناروغي پیدا کیږي. پرون په کوټه کې د یوې دستوري پر مهال د روغتیا په لانو ویناوه چې د ستوني مرغړی لکبله د بیا اولادۍ ترڅنګ د کینسر یا سرطان ناروغي پیدا کېدلای شي. دوی پر خلکو غږ وکړ چې کله هم پوسی چې مرغړی لري، نو په سمدستي توګه دی علاج کوي. په دې نور حال د مشال لړۍ خبريال ایوب ترن راکوي.
په بلوچستان کې ډاکټرانو او د روغتیا کارپوهانو ویل دي چې په صوبه کې د تایرایډ یا د غړو د مرغړې ناروغي زیاته سوې ده چې لامل یې بې اولادي زیاتېږي او چې کوم ماشومان تولیدېږي په هغو کې د زیاترو وزن کم وي. د خبره د مئی په شپږویشتمه نیټه په کوټه کې د کینسر د ناروغۍ علاج کوونکي سینار اسپتال تر سوري لاندې وایي و سیمینار ته د روغتیا کارپوهانو کړې ده. په دې ترڅ کې د زنانو د ناروغۍ کارپوه ډاکټر پروفیسر عائشه صدیقه راته وویل چې په زنانو کې د تایرایډ یا غاړو د مرغړیو له وجې ماشومان نه کیږي او بیا چې اوسې هغه ډېر کمزوري وي.
زموږ د عقل ذهانت مینټیننس لپاره په ښځو کې یا په سړیانو کې بانچپن یا بې اولادي چې ورته وایي که دا کمی یا زیاتي بانچپن د دې د وجې څه کیږي. په دې کې که ښځې پرېګنېنټ شوي په هغه کې مس کیریجز یا ابورشن یا د کوچنیانو هغه تراپی دا کیر چې وزن به ډېر کم وي یا کوچنی چې دی د مور په نس کې به مړي یا د دې سره سره چې کوچنی په نس دی یعنی د پرېګنېنسي دوران موږ ورته وایي ابرفشو پلسنټا یعنی وینه پر جاري سي. نو دا هغه اهم ناجوړیانې دي که هغه موږ علاج یې نه وکړو نو یوه ښځه به بې اولاده وي یا که اولاد په نس سو کوچنیان بې ځای کیږي. د دې علاوه دا تر کوچنیان به پیدا کیږي چې د هغو ذهانت به ډېر کم وي.
ډاکټر مدانا ترین بیا زیاتوي که د غاړو د مرغړیو پر وخت علاج ونه سي نو د دې له امله په مندو کې د شوګر او بلډ پریشر ناروغۍ خطر هم زیاتېږي.
ول چې مطلب دا تر څه کیس کیسونه دي چې کوم زما خپل فیملی کې دي نه زما څه کزنان د واده لس پنځه لس کال کېږي نه پرېګنېنټ کېږي هر طریقې سره ټریټمنټ چې کړی دی نو هغه دا وایي چې د دې چې دي تایرایډ ایشوز به ښه زیات دي چا چا باندې سم ټایمز به ښه زیات یا ویټ به ښه زیات فنډ سي مې چې دي به هغه به ښه زیات ډنګر دوه قسمه راځي او په دې کې چې دي زما کوم چې زما مور ایشوز دي هغه ویټ زیات وسر ګین کېږي به ښه زیات فنډيږي او زما کوم کزن چې ولا ریسنتلی کې هغه به دا ایشو ول چې هغه دا سلو سر یو ځای سول هغه بالکل پیرالایز ولا بیډ باندې سول نو دا ډېر خطرناک دی. نو بای چې موږ کوم جونې دي هغه دی ټریټمنټ په ټایم باندې کې چې فیملی کې دا تایرایډ ایشو زیات دي نو هغه دی مریض سلام مخه مطلب ټیسټ دادی وکي او خپل پرابلمز یې سولف کړي.
کته ډېرې کار په هم پرې باور دي چې دا تایرایډ یا غاړو د مرغړې له وجې د کینسر ناروغي امکان لري. په دې اړه به ورسو په کوټه کې د سینار روغتون و ډاکټر فیروز اچکزی ته.
تاسو معلومه ده چې کینسر روز په ورځ ډیر زیاتی شي دا هر څه کینسر به زیاتی لا د تایرایډ چې کوم څه غاړه کې یو غدود دی یا مرغړې دی داغه کینسر شي. د دې د وجې په لکونه په ضرور خلک مرکیږي او د دې د وجې پایج کیږي. نو د دې لپاره د مختلف آگاهی پروګرامونو په خلکو شعور راځي معلومات راځي. موږ چې کله دغه د کینسر میدان ته رالو دوه خلک سمو په خبر لیکن اوس کزه تا ته موږ تقریبا 15000 مریضان د کال سینار هسپتال ته خالي راځي. ته سوچ دا ګر د خلکو د آگاهی یا د سوشل میډیا یا د پرنټ یا د الکترونیک میډیا په تر باندې ګر دنیا خبره سونه خلکو ته دا وایي چې بای معمولی علامات هم پیدا سی هغه درې هفته واړه کټو خی ک وزن کم یادانګي ک یو دانه وی ک تب وی ک ارس وی بایسی یو سپیشلیست ډاکټر خاص ډاکټر تبلار سی داغه پر وخت تشخیص وکي نو به علاج هم په اسانی وشي او مریض به جوړ هم سی.
د نوموړي په خبره چې کینسر یو داسي ناروغي ده چې د هر ناروغ کس لپاره په خپل خرص علاج کول امکان نه لري. په داسې وخت کې د بلوچستان سره سره د پاکستان د مرکزی حکومت له هم په کار دی چې هغه په صوبه کې د کینسر د ناروغي په مخ وی خپل کردار ولوبوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري اوس د پاکستان د سیاست پر لور. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور او د وفاقي کابینې دوه غړو محسن نقوي او اویس لغاری په اسلام آباد کې پرون یو ګډه خبري غونډه وکړه چې پکې ګنډاپور وویل چې د صوبې د برېښنا مسلې ته د حل لار موندلو لپاره له مرکزی حکومت سره مرستې ته چمتووالی شولې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت او د پېښور برېښنا کمپنۍ چې د وفاقي حکومت لاندې کار کوي په صوبه کې د اوږدې مودې د لوډ شیډنګ په اړه په خپلو اختلاف لري. دا په داسې حال کې ده چې که څه هم د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي روسیا هم انتخابات شفاف او عادلانه ول خو د دې صوبې واکمن ګوند تاریک انصاف په وفاقي حکومت تور پورې کړلوي چې په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی دی. له پرونی غونډې وروسته ډیر شنونکي وایي چې د وفاق او صوبې ترمنځ اړیکې ښایي په شکېدو سي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال راشد خټک راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په اسلام آباد کې د وفاقي حکومت وزیرانو سره لیدلې دي او د بجلی د لوډ شیډنګ په شمول د صوبې او مرکز ترمنځ په ستونزو یې خبرې کړې دي. په مرکز کې د مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ اتحادي حکومت دی او په خیبر پختونخوا کې د دوی مخالف ګوند تحریک انصاف واکدار دی. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په بیلابیلو مقدمو کې په زندان کې دی او د حکومت او د پوځ خلاف سخت بیانونه ورکوي او خپلو پلویانو ته د احتجاج لپاره د تیار اوسېدو وایي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې زموږ په صوبه کې بجلی پیدا کیږي خو مرکز دلته لوډ شیډنګ کوي او د بجلی پیدا کولو په مت کې هم زموږ قرضدار دی. مرکزی حکومت وایي چې په خیبر پختونخوا کې په کومو سیمو کې چې خلک بلونه نه جمع کوي هلته لوډ شیډنګ کیږي. په وشتمه مئی په اسلام آباد کې علی امین ګنڈاپور د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی او انرژي وزیر اویس لغری سره ولیدل. بیا درې واړو په شریکه یوې خبري غونډې ته وینا وکړه او د ستونزو د حل لپاره د یو بل سره د مرستې کولو ژمنه هم وکړه. د خبري غونډې په مهال علی امین ګنڈاپور د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل، یو سیاسی تحریک تھے اور یو انتظامی معاملات تھی. زدہ سیاسی تحریک پر دوران کے خپل خبریں قوم کو عمران خان زدہ یوسفی وزیر اعلی جوڑ کر یم زدہ مرکز سره خو خبر قوم جما په خیال سیاسی اور انتظامی معاملات تیو بل سره گڑول خکار نہ دے.
پولیٹیکل کو اور اس کو ایڈمنسٹریٹو کو آپس میں ڈبس کر رہے ہیں، میرے خیال میں ٹھیک نہیں.
تر دې وړاندې علی امین ګنڈاپور په مرکزی حکومت سختې نیوکې کولې او په مرکز یې د بجلی د بندولو دړکې هم کولې، خو بیا یې د وفاقي حکومت په بلنه د سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن کونسل په غونډه کې ګډون وکړو او د محسن نقوی او اویس لغری سره دوه ځله ولیدل. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوڼي وایي چې د دې ملاقاتونو سره به په ملک کې سیاسي تاوتریخوالی لږ کم شي. د مشال ریډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل،
وقتی طور من ٹھیک دا کے پی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ تعلقات پر ریلیکس شی ورکنگ ریلیشن بھائی ہم جوڑ شی پی ٹی آئی تب پولیٹیکلی چکم دے دینا سا فائدہ نہ ملاوی گیا کہ وجہ دادا چی پی ٹی آئی چکم بیانی جوڑے شی دا آغا دا اسٹیبلشمنٹ اگینسٹ یا دا چکم موجود حکمران دی آغی اگینسٹ یو بیانی اگیا جوڑا کر دو پاگے منی عوامی حمایت چکم دے گیا تا حاصل دے کچہ پی ٹی آئی کمپرومائز کی پچا لیول منی چا پولیٹیکل پارٹی سرا یا اسٹیبلشمنٹ سرا نوغی منی با آغی چکم دا پی ٹی آئی چکم دغه د بیانی یا عوامی چکم اغی مقبولیت ته اغی کې به واضح کمی رات لیش.
خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې علی امین ګنڈاپور د عمران خان لار پریښې ده او غواړي چې د وفاقي حکومت سره اړیکې خې کړي او که داسې ونه کړي نو د حکومت ختمېدو ویره یې هم شته. د پدې حق له د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
د ګنڈاپور نه که مونږ دا توقع کوو چې دی به د عمران خان غونده کې عمل کوي، دا غونده به ایکټ کوي، دا بالکل ممکنه نه ده. د پی ټی آی اوس ایگزیکټلی په هغه لائن باندې نه دی روان چې کم لائن باندې چې کله عمران خان بهر و هغه سره د پارټۍ واګي وه چې په کم لاره باندې بوتلل هغه یو جدا لاره وه. دا پی ټی آی چې کوم حکومت راغلی دی دی ته پته چې مونږ د پاره په سیستم کې بیا ځای نشته. په فارسای کې وایي بابر به عیش کوش کې عالم دوباره نیست، دی ته ښه پته چې مونږ د پاره عالم کی بیا ځای نشته.
په پاکستان کې په صوبو او مرکز کې د مخالفو ګوندونو حکومتونه تل د سیاسي بې‌ثباتۍ او ګډوډۍ سبب جوړیږي. په تیرو درې لسیزو کې په پنجاب کې د مسلم لیگ نون او په مرکز کې د پیپل پارټۍ حکومتونه او یا په مرکز کې د مسلم لیگ نون او په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومتونه یې ښه مثالونه دي چې تل به د مرکز او صوبو ترمنځ یوه شخړه روانه وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او زو د کتابي میلې پر لور د سوات منګوري په جانزیب کالج کې لپرون راهسي درې ورځنی کتاب میله روانه ده چې په نصابي او غیر نصابي زرګونه کتابونه پر رعایتي نرخ د خرڅ لپاره شول سوي دي. د میلې تورتلون کې کسان وایي چې دا کتابونه نه یوازې پارزانه به خرڅيږي بلکې داسې کتابونه هم پکې چې په بازار کې تر لاسه کول ډیر ګران کار دي. په سوات کې د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان دغه میلې ته له ورغلو کسانو سره خبرې کړې دي او دا راپور برابر کړی دي. تاسو پام ورته راګرځوم.
د سوات په سیدو شریف جانزیب کالج او دودیا حل کې جوړ کړی شوی درې ورځنی کتابونه میلې ته په سلګونو زده کوونکو ورځي. د کالج انتظامیه وایي چې تر 15,000 نه زیات زده کوونکو لپاره درې ورځنی کتاب میله کې په ګڼ شمېر موضوعاتو کتابونه ایښودای شوي. د سوشالوجي څانګې زده کوونکی مهنور خان وایي چې کتاب میله په کالج کې د سلګونو زده کوونکو جنکو لپاره هم ښه موقع ده.
دا ډېر زیاته خبره ده د فیمیل لپاره، خاص کر ځکه چې فیمیل چې هغه زمونږ سره بازار ته نشي تللی، مارکیټ ته نشي تللی، نو کالج په کالج کې زمونږ سره بک فیر ولګین دا ډیره زیاته ښه خبره ده ځکه چې فیمیل دلته ایزیلی اویلیبل کېدای شي دا بکس ورته ایزیلی اکسس کېدای شي او فیمیل هم ایزیلی اویلیبل دي چې دلته راشي
کالج یو بل زدهکوونکی قریب الله چې د انګریزي ادب کتابونو په سټال ولاړ دی وایي چې د کتابونو لوست په زدهکوونکو کې کم شوی دی هم یو وجه ده چې د کتابونو نرخونه پورته شوي داسې هلو ځلو سره زدهکوونکو ته غیر نصابي کتابونو په ارزان بیه ملاویږي
داسې اپرچونیټی اسټوډنټ ډېر کم راځي ځکه چې موږ اکثر آنلاین بک آرډر کوو نو هغه موږ ته په هغه کم ایکچوئل پرایس یې په هغې باندې نه ملاویږي نو موږ بیا آنلاین هغه آرډر کوو نو هغه چې موږ ته کله راورسي نو هغې پیج مسله هم وي او بله موږ کم آرډر کړی نو آنلاین سیزنونه داسې چې موږ ته هغه په هغه کم صحیح بک مارک آرډر کوي هغه موږ ته نه ملاویږي یک میلاو هم شو خو د هغې کم پیج د پیج سایز یا کم پیج هغه کوالټي هغه ښه نه وي د اسټوډنټ ډېر ښه اپرچونیټی چې هغه دا بکس نه لري دغه ډیفرنٹ بکس دي د اردو هم دي د انګلیش هم دي مختلف قسمه ناولز دي کم موټیویشنل بکس دي هغه هم دلته مې ویګه په ډیر ښه پرایس باندې دي
د جانزیب کالج کریکٹر بلڈنگ ټولنې مشر او زدهکوونکی جانگیر خان وای چې دغه میلې د نېشنل بک فاونډیشن په مرسته د کالج د ټولنې لخوا جوړه کړي او بنیادی مقصد یې هم دغه دی چې د زدهکوونکو د کتاب سره د لوست عادت جوړ شي
لکه تاسو وګورئ په کالجونو کې چې کوم سټوډنټان یې نو هغه اس کمپیر ټو د یونیورسټي سټوډنټس چې هغه اکنامیکلی ډیر زیات وی کی نو چې داسې کتاب میلې موږ منعقد کړو یو خو هغه ته په دې کې ډیسکاونټ باندې کتابونه میلو شي بل دغه نه علاوه چې کوم کوالټي بکس یې هغه زموږ سره دلته په سوات ریجن کې نه څنګه چې لکه دا بکس نېشنل بک فاونډیشن والا د اسلام آباد نه راغلي کنه نو عمده شانتي کوالټي بکس موږ ته په خپل کور کې په خپل کالج کې میلو شي
کتاب میلا جوړونکي وایي چې دا کې شپږ زر نه زیات په بیلابیلو موضوعاتو کتابونه اخوده شوي چې پکې د نصاب په کتابونو تر 50% پورې او غیر نصابي کتابونو باندې تر 50% پورې رعایت اخوده شوی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري